پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د جرمنی خبری آژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د طالبانو له واکمنېدو و میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندې شي. د آژانس د افغانستان د سفارت د یوه ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نومې افشا شي په راپور کې لیکلي چې په واشنګټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس کنسولګری به نن بندې شي. د ډیپلومات د دې کار یو علت د مالي سرچینو نشتوالی بللی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې ډیپلومات په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر روسي شبې هڅې وشوي. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړ. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د واګې د اتاري بندر له لارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا افغانستان ته ولېږدي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایرندم تاکچی وایي له پرونیو استول شویو غنمو سره تر اوسه هند 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي دي. هند ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې له بېوزلو سره د 5000 ټنه غنمو مرسته وکړي. د اروپو دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهم ټکی افغانستان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان تر دې مخکې پروسږ کال د ډسمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزي کوربه و. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د اوکراین جګړه دوامداره شي نو د دې هېواد د 40 میلیونه وګړو په سلو کې نږدې 10% به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري. د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې یا UNDP په یوه راپور کې چې نن خپور شو همداراس اټکل کړی دی چې د جګړې د دوام په صورت کې دا خطر شته چې د اوکراین په سلو کې 2% وګړي د یوه کال په ترڅ کې بېوزلي شي. UNDP د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کوي چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډول زیان اوښتی. لږ تر لږه نیمایي بس سوداګري یې بندې شوي او که وی هم تر لازم ظرفیت په ټیټه کچه فعالیت کوي. او اوکراینی چارواکي وایي چې شاوخوا 40000 ملکي وګړي له ماریپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی پرون په وتلو بریالي شول. دا ښار د روسي ځواکونو په حملو کې ویجاړ شوی دی. د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دفتر د رئیس مرستیال وویل چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټر کې ووتل. او سجر رو په منځني څه په 12/18 ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په بریتانیا او قطر کې د افغانستان لپاره غونډې جوړې شي. د افغان ښځو د حقونو په اړه د سیاسي چارو د کتونکو شکریه بارکزي نظر د سره شریکو.
اوسنی نظام د ښځو حقونو ته او د بشر حقونو ته بل ستراتیژي په ترڅ کې بیا کتنه نو کې خامخا افغانستان یو بل جګړې ته ځي.
دا به هم واوري چې د افغانستان په ښارونو کې د کوژدن شویو د نوروزي رواجونه پیکه شوي.
ما ته نوروزي راولې ده خو کله چې پروس کال نوروزي ما ته راولې به ډیر فرق کوي.
د زهرو کاروان په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د نشته موادو بیې زیات شوي دي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه ده چې تر دوه اونیو پورې په قطر او بریتانیا کې له افغانستان سره د بشري مرستو د جلب خاطر کنفرانس جوړ شي. بل لور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي چې د دوشنبې په ورځ کابل ته ولاړ وویل افغانستان د بشري مرستو د کمیدو توان نه لري. ښاغلی ګراندي کابل کې رویټرز اژانس سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې نړۍ باید په اوکراین کې د روان ناورین له امله افغانستان هیر نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
بسمینا د افغانستان د 13 کلنې جګړې د قربانی شوی او کورنۍ لړلې وده. هغه چې خاوندې هم دې جګړې ترې اخیستې اوس د 4 بچو ساتنه او د خپل کور سرپرستی ورتر غاړې ده. ناخوالو بسمینا مجبوره کړې چې لنان ګرهار کابل ته راکړې شي خو دلته هم ژوند نه دی ښه شوی. وایي داسې ورځې شپې راځي چې اولادونه یې نه هر بې دي کیږي. د دې بېوزلو کورنیو د لاسنیوي او هیله نړیوالې بشري مرستې وي هغه چې اوس یې کمی دوه اندېښنې راپورته کړي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې نازک بشري وضعیت باید هیر نشي ځکه د ده په خبره په اوکراین کې روان ناورین له افغانستان سره د مرستو د راټولولو بهیر اغیزمن او سخت کړی دی. ښاغلی ګراندي زیاتوي د نړۍ ټول پام په اوکراین کې روانې جګړې ته اوښتی.
زه فکر کوم مهمه ده چې دا پیغام ولیږدوم چې نور موقعیتونه هغه چې سیاسي پاملرنې او سرچینو ته اړتیا لري نه باید له یاده وویستل شي، په ځانګړي ډول افغانستان.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي ټاکل شوي تر راتلونکو دوه اونیو له افغانستان سره د بشري مرستو جلبولو په خاطر نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دې ادارې مشر رامیز الکبروف پرون د سه‌شنبې په ورځ یوه اعلامیه کې وویل دا کانفرنس د مارچ میاشتې په 1 بریتانیا او قطر کې جوړیږي. د دې کانفرنس د جوړېدو بنسټیزه موخه په 2022 کال کې د هغو 23 میلیون افغانانو لپاره د مرستو جلب دی چې اوسمهال له ولږې او بېوزلۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو د دې مرستې رسولو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 14% بسپنه راټوله شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي هم اندېښمن دی چې کیدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شوي کانفرنس په پارتله دا ځل افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کموي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې اوس مهال 95% خلک کافي خواړه نه لري. افغانستان کې روان ناورین ته په کتو ملګري ملتونه له نړیوالو غواړي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لاړمانو افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنري رئیس فلیپو ګراندي وایي افغانستان د بشري مرستو د کمیدو توان نه لري. د دې ته اندېښنه څرګندوي چې د اوکراین حالات ممکن له افغانستان د نړیوالو مخ بل لور ته واړوي. بلې خواته د نړیوال بانک د بي سربېل مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه رهيسي د بيوزلو خلکو شمیر دوه برابره شوی دی. د طالبانو پلاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو و میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی دی. نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو د کارپو دریاخان بهیر نظر می اخیسته.
د خلکو د افغانستان اقتصادي وضعیت البته د اگست 15 څخه خراب شو. دلایل معلوم دی. دلایل یو عمده دلیل دا و چې په ټوله کې دا نظام تغییر شو او د دې نظام په تغییرېدلو سره افغانستان ته هغه بهرنۍ مرستې چې پخوا کېدلې او یوه غټه برخه دادم په انکشافي پروژو کې چې د افغانستان اساسي او بنسټیز برخې باندې فوکس و هغه برخه کمه شوه او اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی وای په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوال ټولنې ترمنځ دغه بیباوري یو مقدار واټن رامنځته کړی او دغه واټن د خپل باعث دی شوی چې د افغانستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات ولري. او دریم مسله دا ده چې یو مقدار مافیایی کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیون په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي. خو دا ډالر چې راځي که چیرې موږ تاسو متوجه شو هیڅ د قیمتو په قیمتو باندې خپل تاثیرات نه لري. صرف د افغانۍ نرخ د ډالر په مقابل کې یو مقدار مناسب ساتي اما د توکو په نرخ باندې هیڅ تاثیر نه کوي. یعنی په دې معنا چې هلته یو مافیایي کړی ده فقط درازي او ډالر په افغانۍ تبدیلیږي بازار ترازي اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
د اقتصادي چارو د کارپو شغلی بهر نظر مدر سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو پرې خبرونه کې مو زحمت شي برکور بهم تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوري. د افغانستان د جنو شزو بشری حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری وای شزي په هر ځای کې د شمولیت نقطه ده او د افغانانو او د هغوی د رنگارنګۍ لګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته راکشل سي. د ولسی جرګې پخوانی غړي او د شزو د حقوقو فعال شکرې بارکزي د میرمن امیری د څرګندونو په اړه لاسه د رډو سر خبري کړې او د مرکې په پیل کې په افغان ټولنه کې د شزو د ونډې پر اهمیت رڼا اچوي.
بغیر له شکه چې د افغان میرمنې د ټولنې په هر برخه کې باید
فعال نقش ولري او د افغانستان کچیرته مخصوصا اوسنی نظام د خوځو حقونو ته او د بشر حقونو ته او د نور خلکو حقونو ته په افغانستان کې خپل ستراتیژي په ترڅ کې بیا کتنه نو کې خامخا افغانستان یو بل جګړې ته ځي.
د حکومت او ټولنې په هر برخه کې د شوزو ګډون په اړه طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې شوزو ته به د شریعت په چوکاټ کې په دې برخه کې هم ونډه ورکوي، خو دا ژمنې ولې لا هم عملي سوي نه دي؟
دا ژمنې ځکه عملي نه شولې سیده چې طالبان ډېر دې نه مخکې چې قدرت ته راشي، حتی قدرت هم چې راغی ډېر ژمنې د افغانستان خلکو سره وکړلې. سربیره پر دې چې عمومي عفه اعلان کړله، دا یې هم ویله چې د ښځو دپاره د کار او تعلیم زمینه به برابرې. خو متاسفانه طالبانو منځ کې هم څو مختلف ډلې دي چې کېدای شي د دوی ځینې ډلې د افغان میرمنو د تعلیم سره ستونزه ولري، همدارنګه چې زموږ کلتور فرهنګ سره دوی تبعیض لري. نو زه فکر کوم چې ستر لامل یې همدغه دی چې طالبانو خپل منځ کې هم په یوه خوله یو سلا او یو مشوره باندې نه دی. یوه ډله یې غواړي چې افغان میرمنې درس او تعلیم او خپل هغه ابتدایي حقوقو ته لاسرسی ولري، او بله ډله یې نه غواړي.
اوس نړۍ باید له طالبانو سره د تعامل لپاره باید ستاسو په نظر څه وکړي چې د ښځو حقونه هم تضمین سي او د نړیوالې ټولنې غوښتنې هم پر ځای سي؟
زه فکر کوم طالبان یو سند مذاکره د دوهې موافقتنامې په نامه باندې چې په هغه موافقتنامه کې څو اساسي ټکي شته. اول دا دی چې دوی باید د افغانستان لپاره د یو مشروع نظام راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي، او نړیواله ټولنه مخصوصا امریکا، ځکه چې دغه موافقتنامه طالبانو سره امضا کړله او دوی طالبان په افغانستان باندې بیرته واکمن کړل. مسؤلیت یې ډېر دی. سربیره پر دې سازمان ملل متحد هم د خپل صلاحیتونو او مسؤلیتونو چې په نړیواله کچه باندې لري هم باید د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره باید هلې ځلې وکړي او لازم فشارونه په طالبانو راولي. ما ته د سوال پوښتنه دا ده چې ولې طالبان خپله بغیر له دې نه چې په دوی باندې کوم فشار راشي دوی خپله د افغانستان د خلکو حق ته ژمن نه دي؟ زه فکر کوم طالبان باید په خپل لیدلوری، خپل پالیسۍ، خپل کړه وړه کې ډېر تغییرات راولي. که چیرته دوی غواړي په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان لپاره دوی سیاسي بقا راتلونکي لپاره ولري، نو ډیره اړینه او ضروری ده چې سربیره پر دې چې دوی د خلکو حقونو ته درناوی وکړي، په خپل کړنو کې مثبت بدلون راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې سیاسي، ټولنیز، جنسي، مذهبي، ژبنیز توپیرونه ومني او حقوق ته درناوی وکړي.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي. ازادي رادیو په منځني سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. نږدې درې میاشتې وشوې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بزګرانو د کوکنارو کښت مخه کړې ده.
موږ شش کال غنمو پر ځای تریاک کړل دي. تریاک ډیر ښه حاصل ورکوي. شش کال تر دا اوسې خو موږ دې شنې دی ویلي ګور د خلکو کارل او شش کال وای ښه حاصل ورکوي. امارات یا دولت کار نه پلري.
د زهرو کاروان خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د زهرو کاروان خبرونه تر 12 بجو وروسته لا ساجی راډو اوریدل شي.
ازادي راډیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې اقتصادي خبرونه لرو. د افغانستان اقتصادي خبرونه خوست د نړۍ توده مسله راخلو. اوکراین ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د اوکراین د جګړې د دوام په صورت کې د غیوات نوی پوسلو کې وګړي بې وسه کېدای شي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په دې اړه د خپل موندنو راپور نن خپور کړي چې جزئیات یې اسدالله الدین در سره شریکوي.
د راپور موندنې ښیي چې که اوکراین کې جګړه دوامدار شي 13% کې وګړي به د بېوزلۍ تر کرښې لاندې حالت او 12% نور به یې د یو کال په ترڅ کې بېوزله شي. یو ان ډی پی د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کوي چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالر انډول زیان اوښتی. لږ تر لږه نیمایي بزنسونه یې بند شوي او کوي هم تر لازم ظرفیت په ټیټه کچه فعالیت کوي. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین جګړه د دغه هیواد اقتصاد هم اندېښمنوونکي کاسر یا کمښت سره مخامخوي چې د دې هیواد د 40 میلیونه وګړو رانځ نور هم زیاتوي. دغه سازمان ویلی اوس باید اوکراین ته ډیر پام وشي او د دوی پټکو لا هم د دغه ترخه مزل درولو ته وخت پاته دی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د مهال د اوکراین ټولو 24 ښارونو او لکتر لګه 322 ولسوالیو یا سیمو ته خپل ماموریت غځولی او د بیړنۍ ځواب ورکونې او چوپړونو پر لارو چارو بوخت دي. دغه پروګرام په خپل نوی راپور کې د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې او ټینګار کړی چې د نور رانز اورانی او بیوزله کېدنې د مخنیوي لپاره سولې ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو د خپل وړاندوینې له مخې په میاشتنی ډول د 250 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې چې 2.6 میلیونه هغو کسانو ته بیړنۍ مرستې پرې برابرې کړي چې د عاید د لاسه ورکولو له کبله بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي. یو ان ډی پی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په ګډه د اوکراین له جګړې د میلیونونو کډوالو د لاسنیوي پر لارو چارو هم کار کوي.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسي پوځ د پلازمینې کیف په لمنو کې هوایي حملو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د یو اوربند موافقې په اړه د بحث لپاره د روسیا او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون د کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېده. او د فاکس نیوز تلویزیون یو کامرامین او ورسره اوکراینی پروډوسر د اوکراین پلازمینې ته نږدې وشل شوې دي. د فاکس نیوز او اوکراین رسنیو د راپورونو لمخې د مارچ په لسمه کیف ته نشته په هورینیکا شارګوټی کې د ډزو لکبل د دې شبکې آیرلندای کامرامین پیر زاکر زیوسکی وو شل شو او خبريال بنجامین هال ټپی شوی دی. په دې پیښه کې د فاکس نیوز اوکراینی پروډوسر الکساندر کوفشینی و هم وشل شوی دی. د مارچ په 13مه کې افته په نشته یو بل شارګوټی یرین کې په ورته پیښه کې امریکایي خبريال برنټ ریناو او شل شو او امریکایي عکاس خوان اری دوندو ټپی شو. د اوکراین حالات د سټیګرو په خبرونه کې به هم د سرشتریکو او تازه حالات په د اوکراین د سرشتریکو خصوص د افغانستان اقتصادي خبرونو ته مخه کوي چې تازه خبرې سړي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ټاکل شوی چې نن د پاکستان او افغانستان لالارې د هندوستان لومړی صادراتي محموله ازبکستان ته ترانزیت شي. د دې وزارت وایي مولانا زهیر نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې محموله کې یو سلشل ټنه بوره ده چې د لومړی ځل لپاره د پاکستان او افغانستان لالارې د منځنۍ اسیا یو هیواد ته ترانزیت کیږي. خاغلی زهیر وویل دا پر یوې سوداګریزي او ترانزیتي څلورلارې د افغانستان د بدلولو لومړنی ګام دی. نوموړي وویل په نږدې راتلونکي کې به نور سوداګریستو کې هم د افغانستان لالارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو ونې وړاندې د طالبانو پاکستان حکومتونو هوکړه کړې چې دواړه هیوادونه د یو بل له خاورې د ترانزیت په هدف ګټه اخیستلی شي. په هرات ولایت کې د خوراکي توکو د واردولو د شرکتونو د متشبثینو بنسټ جوړ شو. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی لولوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې دغه بنسټ څلور کمیټې لري چې د خوراکي توکو د واردولو په برخه کې باید د شرکتونو د ستونزو د حل لپاره کار کوي. په اعلامیه کې د دې بنسټ د رئیس نجیب الله خیراندیش له قوله راغلي دي چې د خوراکي موادو واردونکو شرکتونو اوس مهال په بیلابیلو برخو په ځنګړي ډول بانکي خدماتو، ترانسپورت، ترانزیت او د غشان د لوړو ګمرکي تعرفو په برخه کې ستونزې لري. د هرات سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس محمد یونس قاضی زاده ویلي دي چې دغه ډول بنسټونو جوړول به د سوداګرو ترمنځ لا همغږي لامل شي. او دا هم د کابل په سرای شاهزاده کې د افغاني په وړاندې د بهرنیو اسارو بي یو ډالر اتاتی افغاني لاس پوله، یو یورو و نوی افغاني دریش پیته پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل دیار لس افغاني 15 پیته پوله، یو سعودي ریال درویشت افغاني 28 پوله، زر ایرانی تومن درې افغاني 90 پوله، زر هندۍ روپۍ یو زر اتا افغاني او زر پاکستاني روپۍ 495 افغاني.
له اقتصاد به سپورت مخ کړو او نړیوال سپورت ده. نن په نړیواله کچه د کرکټ دوه ټیسټ میچونه دي، یو د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ یا انګلستان ترمنځ د لوبلانه د پیل شوه. دغه دواړو لوبډلو تر دې مخکې یو بل ټیسټ میچ لوبه وکړه چې په دې روانه لړۍ کې چې هغه لوبه مساوي شوه. بل لوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ، د پاکستان او استرالیا هم یو لوبه ټیسټ میچ په روانه لړۍ کې کړی دی چې دا مساوي شوه ده او دا دوهمه لوبه اوس روانه ده. پاکستان 251 نور منډو ته ضرورت لري نن د دې ټیسټ میچ وروستۍ ورځ ده. د پاکستان درې لوبغاړي سوځېدلې دي، په دوهمه پاڼه کې 255 منډې کړې دي. نو وکړل شي چې استرالیا د پاکستان پاتې لوبغاړي سوځولې شي او کنه او کچرته استرالیا ونتوانې ده، دا ګرانه ده چې پاکستان دغه رنځونه بشپړ کړي نو لوبه به مساوي شي.
له خبرونو ور اخوا دا خبرونې دی برخه ته مو زه اجملند هرکلی کوم. سره لدې چې د افغانستان بانک په نږدې دوو میاشتو کې څلور اویا میلیونه ډالر لیلام کړي، خو لا هم یو شمیر صرافان او اقتصاد پوهان په افغانستان کې د دې چارې اغیز د اقتصادي او پولي بحران په مخنیوي کې کمرنګ بولي. دوی وایي د پیسو د لیلام د پروسې له پیل سره د نفتي، خوراکي او سون توکو بیې نه دي کمې شوي او دې چارې یا د پروسه بیا اغیزې کړي. نور حل په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې څلور اویا میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغیز کمزوری دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زولونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز وایان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نه شي، د مرکزی بانک له لورې پیل شوې پروسه بې معنا ده.
د ارزاکه موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه ورسره ماته یو بیمانه کار عمل میږي. بنان کوشش پیدا دی لپاره وسی چې د امریکای ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی سره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت للاس ورکړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بنګل خو بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وښود. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل ول چې افغانستان ته به د 2020 کال د مارچ میاشتې تر پای پورې هر ونی شاوخوا شل میلیونه ډالر ولېږل شي چې ټولیز کچې یو میلیارد ډالر وخدل شو.
اقتصادي ناورین او محدودیتونه په افغانستان کې د نوروزۍ وړل کمرنګ کړی دي. ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په خارونو کې د کبانو، جلوبیو او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې به یې په دې موده کې ښه بازار درلود، اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دو ویشت کلن رشید د کابل هغه استوګن دی چې درې کاله وړاندې نامزد شوی. نوموړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړه کړې وه چې په راتلونکي حمل میاشت کې واده وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره وزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کیسې نیمګړې پاتې شوې.
تیر کال د منګا روزګار خو راشم وړل مکمل اسوت برابر ولم سکلې به کاری دا کار ونشته دي. منګا ډېر احتیاج یو جلیبی وای او ته ولې ګره نو شای بس خلاص کار څه برابر نه دی.
فریما د کابل اوسیدونکو چې لکوجې دوه کال تیریږي دا اندیښنه لري چې خای طالبان د نوي کال د منځنۍ په مراسمو بندیز ولګوي.
ماته نوروزی راولې دا خو کله چې پروس کال نوروزی ماته راولې به ډیر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم انانات هم دا نوروزی شته، خو زما د قصد دولت دا چې سکل هیڅ استونز په دې اړه ونه باسي چې خلک وکړي شي او رسم راوچې پاتې ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوي کال د دودیز جشن د منځلو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې د نوي 1401 مریض کال پایل ته د ګوتو په شمار ورځې شپې پاتې دي، د کابل په ښار کې هم د تیرو کلونو په څیر ګڼه ګوڼه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دي ورمات. حاجی امین الله په کابل ښار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوي کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاتې سوه، نو زموږ کاروبار به زیات سو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدونو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته شوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکي بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمید الله نومیږي.
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوې دي. خلک د اخیستو توان نه لري. تیر کال د شپې ورځې د یو منزلو بیو قیمت 300 افغانۍ وو، خو سکالې قیمت 500 افغانۍ ده. د پنبې یو من غوړی تیر کال په 500 افغانۍ وو، سکالې قیمت ان 1200 افغانۍ ته رسیدلې. د غشان بوره مخ کې په 1300 افغانۍ وو، اوس یې قیمت 3000 افغانۍ ته رسیدلې ده.
د نوې کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوی ولورو خپل نامزادو ته تحفه وړل چې نوروزی هم ورته وایي ل ډیر په خواره هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوی کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نوري قیمتي تحفه هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوې کال د نمانځنې د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاندویانوي هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې د نوې کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر مجلې پرون په یو مطلب کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی موضوع څېړلې چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې پیل سوه، خو اوس دا لړۍ د افغانستان نور ولایتونو او ښارونو ته غځېدلې ده. د لیکوال په خبره د طالبانو دغو هڅو هغه خلک چې فکر کوي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې یوازې پرېښي لا بیرولې دي. د مجلې په لیکنه د طالبانو لخوا د خلکو نیول، د ویزو او د استخدام د مهمو اسنادو له منځه وړل شي چې طالبان د هغو کسانو په لټه کې دي چې یا یې له مخکینی حکومت یا یې هم له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. واشنگتن اگزامینر لیکي په ځینو مواردو کې ویل کیږي چې دغه تلاشي د بایومیټریک او د فلز موندونکو پرمختللو تجهیزاتو په مرسته عملي کیږي. مجله د هغه چا خبري راخیستی چې د فواد په مستار نوم یې خبري کړي او ویلي دي چې طالبان حتی زراعتي ځکه هم تلاشي کوي. د فواد په خبره طالبانو د هغه مهم اسناد هم سوځولي چې له افغانستان څخه د وتلو لپاره ورته په کار وو. د واشنگتن اگزامینر مجلې لیکوال زیاتوي په داسل کې چې پر خلکو د طالبانو د قدرت کړي راتنګیږي، هغه افغانان چې له افغانستانه د وتلو یا تخلیه پر شرایطو برابر نه دي او د کوم هیواد د ویزې ترلاسه کولو لپاره کوم وسیله هم نه لري، په نهیلۍ سره د لاسنیوي په تمه دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دغه تلاشي د خلکو د امنیت او خوندیتوب لپاره کیږي چې تر اوسه په نتیجه کې ګڼې وسلې، چاودیدونکي توکي او مهمات نیول سوي دي. لامریکا خبریدونکو ورسپانې نیویورک ټایمز پرون د اکسونو لیوی ګالری سره یو ځای د کابل کندهار د لوی لارې په باب مقاله خبره کړې چې یو وخت د طالب وسلولو له کبله لوخو نړیو لوی لارو ګڼل کېدله. د ورسپانې خبریالانو پر دغه لار چې څه کم 403 کیلومتره ده سفر کړی چې هر څه په خپلو سترګو وګوري. د ورسپانې خبریالان لیکي پر دې لوی لار د کلونو لپاره سفر کول خطرناک وو، ځکه ډزو د سړک غاړې بم چاودنو، جنایي پیښو او اخاذیو خلک په تنګ کړي وو او بې شمېره کسان په دې موده کې وژل سوي دي، خو اوس دا لړۍ بنده ښکاري. د مطلب په دوام لولو، اوس دا سفر له کابله تر وتلو وروسته میدان وردګ ولایت ته تر رسیدو مخکې د طالبانو په یوې تلاشي سره پیلیږي. پر هغه پوسته چې د لیکوالو په وینا په 13 اگست میاشت کې د کابل تر سقوط مخکې طالبانو په یو وسلوله جګړه کې ونیوله. د نیویورک ټایمز خبریالان زیاتوي د کابل کندهار پر لویه لار دا سفر د دې لارې تر جوړېدو وروسته ډیر لنډ وو، خو اوس د لارې د خرابوالي له کبله دا سفر 60 ساعتونو ته اوږد شوی دی. د مطلب په دوام کې راغلي که څه هم کندهار ته نږدې د لارې د رغولو لپاره یو شرکت په کار بوخت دی، خو طالبان یې کاریګرو ته معاش نه ورکوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه موږ ته رسیدلی دي، سو یې راخلو.
د پاکستان د خار ورو دالو دي وګندي دالو دي کله پاکستان راغور وي د خپل د سوالي او خاص خپل د سوالي کې شبکې کار نه کوي، یو د دې شبکې مدار د سوالي دی راځه د خپل کار له دغه اخو حال ته د پاکستان د سب کو کار اخو کوو شروعات د خدای نه کوو د سوالي ته توجه وکړو.
تاسو ته
طالبان له مشوران او څنګه غشتنه د مشوران شه خلک دي او کشران ډیر هر رقم خلک وګټي دي نه دا مشوران ہدایت ته ګوري څه لاس ورسي هغه کیسه په ساراو کې په لسوالي کې ډیر د نظمي جوړ کړی د خلک دې ته ما د کلی بشار کوو کې رسنۍ چې دې باندې نو خدای دې وکړي دا شران ته هم د نیکو ہدایت وکړي
وس هم دومره په نور خبرونه کې اسماله همکارانو سره مو سي
دا سجلډو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو په دې پروګرام کې به دا واوري چې په افغانستان کې د نشي موادو به زیات شي دي د نشي موادو په ارتباط نور په زړه پورې مطالب هم په دې پروګرام کې اوریدل شي لاند خبرونه د جرمني خبري اژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو له واکمنې دوه میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندي شي. د اژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلوماټ په وینا چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلي دي چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس کنسولګری به نن بندي شي. د ډیپلوماټ د دې کار یې ولادت د مالی سرچینو نشټوالی بللی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې ډیپلوماټ په وینا د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت ته دوام لپاره تر روسي شبي هڅې وشوي. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړ. په دې بار کې 2000 ټن غنم دي چې د واګې د اتری بندر لاري پروند پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا افغانستان ته ولېشتي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ارندم اتاک چې وای له پرنیو استول شوی غنمو سره تر اوسه هند 8000 ټن غنم افغانستان ته انتقال کړی دي. هند شپنه کړې ده چې په افغانستان کې له بې وزلو سره د 500 ټن غنمو مرسته وکړي. د وری په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهم ټکی افغانستان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان تر دې مخکې په روسه کال د ډسمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزي کوربه و. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د اوکراین جګړه دوامدار شي نو د دې هیواد د 40 میلیونه وګړو په سلو کې نشتې دیش په د فقر تر کشې ټیټ شوند ولري. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا UNDP په یو راپور کې چې نن خپور شو همدار از اټکل کړي چې د جګړې د دوام په صورت کې دا خطر شته چې د اوکراین په سلو کې 20 وګړي د یو کال په ترڅ کې بې وزلي شي. UNDP د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کړې چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډول زیان اوښتی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت مخالفت نکولو لامل یو زلبیات کوکنارو کښته